يم دا سجی رادو پدی خبرونه کی مو هر کله کوم د مطالبو تر معرفي مخکي خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هر کله وکړ خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایات با خوشی شوي نوي له هڅو بلا سونه خلی روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې نني چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشي شوه خو یوه افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغېز لرلی دی د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو په فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وویستل شي روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15مې په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کوه د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی د آزادې اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته نږدې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکارانې چې د ټرین دارا گوا او ام اس 14 ډلو غړي وو السلوادور ته استولې دي د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولېږله ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندیښنې در سره شریکو
دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې له افغانستان نه راغلي دي دوی ټول شیان له لاسه ورکړي نه کور ورته پاتې دی نه ژوند ورته پاتې دی نه زندگی ورته پاتې ده
د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر مو له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اخیسته
افغانستان د دې واس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي کچه د وزګاری د فاجعه خواته ځي
په دې خبرونه کې به په ایران کې هم د افغان کډوالو لستونزو خبرو او په خبرونه کې به د افغانستان په ښارونو کې د خلکو لوی اندېښنې خبر شي.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي ویاله کې اچي، کثافت خپل کور باسي دروازې په خوله یې ږدي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان د کوچنی اختر د رخصتیو لکبله د افغان کډوالو د استلو بهیر یو څه وسنداوه. دا غو افغان کډوالو د استلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي، د پاکستان له لوري ټاکل شوی ضرب الاجل په دغه هیواد کې د اختر له لومړۍ ورځې سره برابر شو. خدا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر ډېره افغان کډوال وای چې پولیسو د ضرب الاجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولي او ځورولي دي. اسمت څاروان راپور لري.
پاکستان لخپل خاوري د افغان کډوالو د استلو بهیر لاس ورځي وزنداو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سشکال 3 میلیون افغانان لخپل هیواد وباسي. پاکستان لخپل خاوري د افغان کډوالو د استلو لپاره د مارچ 1 وروستي نیټه ټاکلې و. د پاکستان د پریکړه د بشري حقوقو د ډلو، د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه پارولې دي. د هغو حکومتي اسنادو له مخې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي، نیونې او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شوي وای، خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله د اپریل تر لسمې وځنډېدې. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او له خپلې خاورې د هغوی ایستنې دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ازادي راډیو ته وویل
بے نہایت زیاد په تشویش کې دي، ډېر بے نہایت تشویش لري. تقریبا ټول په حالت دی رواني گرفتار شوی دي، چون دوی دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې افغانستان نه راغلي دي. دوی ټول شیان لاس ورکړي، نه کور ورته پاتې دی، نه ژوند ورته پاتې دی، نه زندگی ورته پاتې ده. چون موږ خو دلته شورا یو، زمین حیث دی رئیس دی شورا، له دې افغانانو سره ډېر زیات په تماس کې یم او ټول یعنی هر ورځ ماته په سلهاو مسجونه راځي، زنګونه راځي، موږ به څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیون افغانان لا هم هلته پاتې دي، چې له دې ډلې 1,340,000 کسان د ثبت کار یا پیو آر لري. 8,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1,000,000 نور هیڅ قانوني اسناد نه لري، نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوي افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي، کنه نو له هېواده به په زور وایستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1 پورې په پاکستان کې پاتې شي، خو هغه افغانان چې په دریم هیواد کې د میشتیدو لپاره په تمه دي باید د مارچ تر 1 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وتلي وي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هیوادونو ته انتقال کړي، او که دا کار ترسره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وایستل شي. لسګونه زره افغانان وروسته له هغې له هیواده ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یوه ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول، ځکه چې دوی د امریکا له حکومت، رسنیو، مرستندویو ادارو او د بشري حقونو ډلو سره کار کړی و. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وځنډاوه، چې له امله شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، لکه څرنګه چې مونږ سره دا 40 کاله 50 کاله له افغانانو سره کومک کړی دی، یو 2-3 کاله د نورم مونږ سره دا کومک وکاندي او دا دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د طالبانو د کډوالو وزارت وایي دوی عبدالمطلب حقانی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو اړخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتونو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسې د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل شوی موده یا ضرب العجل پای ته ورسید، خو دغه هیواد هغو افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولي لس ورځې نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلي چې سږکال 3 میلیونه افغانان بسي. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځایه کېدا او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري؟ اسمت څاروان په دې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص آزرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي آیا د 3 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنېدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې وس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه او سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاري او بیکاري د فاجعې خواته ځي او په عین زمانه کې دا خلک چې هلته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ شی نه لري، نو چیرې دوی کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرسته هم ورست رو راز افغانستان تا کمیجی. نو دغه خلقو استل لوی نورین رازیگوی او افغانستان ورطا ماده ندی.
ظاهرن نریوالی طولنی ورست پا ورست افغانستان تا شاعر ولی دا افغانستانی هیر کره، خو که پاکستان پا یه وار دوم را دیر کدوال افغانستان تا استوی، آیا دا مسئله با دادی سبب نشی چی یه وار بیا نریوالی طولن افغانانو سر مرستی پیل کری؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا خو په افغانستان کې خلاصه کېږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي. لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی دی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغسې یو تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب، حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بلل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچوي تر څو دا لړۍ سوکه کړي، او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي، د بینالمللي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادګي هم شتون لري، پس له هغه په تدریجي توګه دا کډوال کچیرې وباسي، دا صحیح خبره ده.
حافظي صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلې خواته ځي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي، دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره. دوی ډوډۍ نه لري، کالی نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د نجونې محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي، خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې یو زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي، تر څو چې د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی و دا حقارت بزان بندی و نمانی.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی لیبی خبرتی او روستا پا پاکستان که د ماشومان و افغانانو د ژوند پاړه اوریدلی شئ او همداراز مو په ایران کې د افغان کډوالو له ستونزو خبرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
یو شمېر افغانانو له 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمېر د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 10 لک ته رسېږي. په دوی کې ځینو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمینه برابره شوې ده او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
دا د پیښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمري سکول کې زده کړې روانې وي. یاد سکول کې ډېری افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې دی افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړی دی. دا پاکستان د کورنو چارو د ادارې په وینا چې په ملک کې ای سی سی کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیره له 8 لک سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکي 10 لک افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز ولګېدو. باید د پاکستان حکومت ته د ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو مودا وغځوي.
کډوالي چرې هم په دنیا کې داسې نه کیږي، دا هغې دپاره باقاعده پلاننګ مینجمنټ کیږي، د هغې دپاره کیمپس جوړېږي. په هغې کیمپونو کې د پولې هغې او دې غاړې ته دواړو غاړو ته باقاعده سهولتونه چې دي نو هغه ورکول پکار دي. پاغې کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو تلو په عمر کې دي هغې د په عرضي توګه باندې سکولونو پرانیسته چې ده نو هغه بنیادي اړتیا لري او پکار داره چې دا وشي، ځکه چې کله هم کډو کې د ماشومانو بنیادي حقوق وایلیټ کیږي نو دوا سوالیه نشان په نصر په دواړو ملکونو راځي ملکی په بین الاقوامی نړۍ باندې هم راځي.
د یو این ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینې برابر نه دي نو باید د پاکستان حکومت واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته به خلک لیږي نو دا شان زمونږ په تعلیم باندې مسره پریو زمونږ دا د دې ځای تعلیم او د هغې ځای تعلیم ډېر فرق دی په هغې تعلیم کې او باید مونږ د دې ځای له لاړ نه شو. دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ همدلته پیدا شوي، هلته نه زمونږ کورونه شته، وی چی شي هم نشته،
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 1 نه اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دې له پاکستان نه خپلو ملکونو ته ستانه شي چې پکې زیاتره شمیره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ د 12 پورې د خیبر پختونخوا له بیلابیل لارو 15 لک نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې له هغه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالیې د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالیې د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېری هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دوی وایي زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکاروم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو، ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجري لمریز کال تر پای پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سختي اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ځي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته واسوي. حسمت څاروان راپور لري.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکي مې میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشي کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله ډله ده. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14 نیټه خبریالانو ته ویلي و وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ
هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړه شوي یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ، یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ. هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي وو چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالره پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼګونه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لوی جدي ننګونه دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عام روغتیا ګواښي. یو ان هبیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذب کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي په ویل کې اچي. کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لاغه سره مریض وي، خپل ناجوړه وي سره بوی د کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه رامنځته شوی.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت مواب فاضلات و
کمی زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پانګونو ته اړتیا لري. نو واضح ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصفیه کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9.5% افغان کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطر یې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر اور